د طالب وزیرانو د واکونو محدودول د طالبانو مشر د امنیتي ادارو له چارواکو څخه د پوځي تجهیزاتو د ویشلو صلاحیت اخیسته ده. د اوکراین په وړاندې د امریکا تګلاره سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ په بیا راتګ سره اوکراینیان د امریکا په تګلاره کې د احتمالي بدلون لپاره ځانونه چمتو کوي. او په ننګرهار کې د ښځو بوختیاوې ګڼ شمېر مېرمنې په لاسي صنایعو بوخت دي خو د هغوی د کار راتلونکي د خطر سره مخ ده.
السلام علیکم خراغلاس نن شنبه د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا زموږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربز احمد شکیب يم. په پاکستان کې چارواکي وایي په سیمه ایز وخت شنبه د دې هواد په لویدیځ د اورګاډي په مرکز کې د بم په چاودنه کې لږونه کسان وژل شوی دي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوی دي. په پاکستان کې مطبوعات ویلي چې پیښه د بلوچستان د کوټه په خار کې شوې ده. په دې اړه نور معلومات په سیمه کې د خپل همکار سلیمان خپلواک نه اخلم چې د پسکایپ پروګرام سره ملګری شوی. خپلواک صاحب سلامونه. د پیښه په اړه تازه جزئیات څه دي؟
مننه شکیب صاحب. نن سهار د شنبه په ورځ د چارواکو په وینا سهار شاوخوا 8 بجې د بلوچستان په کوټه ښار کې د اورګاډي چې کوم تمځای دی په دې کې ځانمرګي برید سوی دی چې پکې شاوخوا 26 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 60 کسان ټپیان شوي دي. په دې وژل شوو کسانو کې د چارواکو د راپورونو له مخې ډیرایس کم دی یا سریچ کم دی دا د پوځي عسکرو دی چې پکې لس سپورې وژل شوي دي او تر ډیر سپورې یعنی سم نیمای پکې ټپیان شوي دي. ټپیان راوړل شوي دي د بلوچستان په کوټه ښار کې چې کوم لوی روغتون دی سیول روغتون و دې ته راوړل شوي دي او ځینې بیا پکې ملټري روغتون ته وړل شوي دي. او د دې برج کوم زمواري د ناقانونه ګرځول شوی بلوس بلتون پال چې کوم تنظیم دی په بیلې چې مشهور دی هغه د دې زمواري منل.
کوټه کې اوس وضعیت څنګه دی او د امنیت لپاره څه تدابیر نیول شوی دی؟
امنیتي عسكر ځای پر ځای کړل شوی دی په خلکو کې یو بیر دی یو ویره ده او چې کوم ایالتي مشرتابه ده یا مشران چې کوم دي لوړپوړي مشران او د ایالت او د سبيغه د دوی ناسي رواني دي دوی په لټنې رواني کړي دي او دوی ویلي دي چې په بریټ کې ککړ کسان به زر تر زره او په سزا ورسول شي او دوی په پیس حالت بده دا معاف نه کړي او د پاکستان چې کوم ولسمشر دی یا وزیر اعظم شاباز شریف هغه د دې رپورت طلب کړی دي.
خپلواک صاحب ډېره ډېره زیاته مننه د معلوماتو ته خیر اوسې.
مننه.
ګرزو افغانستان ته د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په ترڅ کې په افغانستان کې د دغې ډلې تر واک لاندې د وسلو او مهماتو ذخایرو ته د دفاع کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو د ریاست د چارواکو پر لاسرسي بندیز لګولی او د پوځي تجهیزاتو د ویشلو واک ترې اخیستی ده. یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو مشر د قدرت د انحصار ته ډیر لیواله ده او ویریږي چې پرې کودتا ونشي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په تازه فرمان کې د نظامی وسلو او تجهیزاتو د ویشلو او د ذخیرو ساتلو مسولیت په خپل غاړه اخیستی دی. د دې حکم له مخې د طالبانو د مشر د اجازه پرته هیڅوک نشي کولی امنیتي او نورو حکومتي ادارو ته پوځي تجهیزات وویشي او یا یې وکاروي. په دې فرمان کې راغلی د حکم هدف دا دی چې پوځي وسلې او تجهیزات په ښه ډول وساتل شي او همداشان د ځینو وسلو او تجهیزاتو څخه د غیر ضروري او ناسم استفادې مخه ونیول شي. هیبت الله په داسې حال کې دغه فرمان صدروي چې له دې مخکې څو ځله د طالب مشران ترمنځ د یو لړ اختلافاتو راپورونه ورکړ شوي دي. یو شمېر شنونکي وایي د طالبانو مشر له داخلي کودتا څخه ویریږي.
دا درې اساسي عامل لري. یو عامل دا دی چې مولا هیبت الله نور پر دې اورګانو باندې بي اعتماد دی او د دینه داریږي چې دا سلاوي غیر مسؤول کسانو ته یا قومي و یا د دې ګوندی کسانو ته تقسیم نشي. یو موضوع بل موضوع دا ده چې د دې د دین همداریږي چې احتمالا یو کودتای داخلي پرده باندې ونسي، دا محدودیتونه واځي کې. دریم مسله اساسي او دا مسله دا ده چې ملاحبۃ الله خون خپل په انحصار قدرت باندې ډیر علاقه مند چې دا ټول امور د قدرت باید د پلاس کې وشي.
د طالبان د مشر د حکم په یو بل ماده کې ویل شوی چې کچری امنیتی ادارې د وسلو مهماتو پوزي دوربینونو او نورو وسایلو په ګډون پوزي تجهیزات اړتیا ولري باید د تایید ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیک په کندهار کې د ملاحبۃ الله او خوانزاده دفتر ته واستوي.
ملاحبۃ الله تداومی وضعیت ممکن نتونه ادامه بده و چالش جدی از لحاظ اداری حداقل سر بخوره، چون شما فرض کنین که دیپوهایی که فعلا موجود است، هر قماندانی امنیه یک دیپو داره، هر قماندانی ولسوالی یک دیپو داره، ما در این حال در سطح زونها کندک های حمایوی از وزارت داخله دیپو داره و عین شکل از وزارت دفاع خلوردوها کندک ها و لواهایی که وجود داره، تمام قطعات و جزدامها در سطوح مختلف تا در سطح چلی دیپوهای وجود داره.
د 2020 کال د اگست په میاشت کې افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وتلو او د جمهوریت رژیم د رنګیدو وروسته طالبانو پر دغه هیواد واک ترلاسه کړ او د میلیارډون ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې او پوځي تجهیزات د غډلې وسلوال ته پلاس ورغلل. د امریکا د دفاع وزارت تیر 2023 کال کې یو راپور په خبرول سره ویل چې د تیر حکومت تر نسکولېدو د مخه په افغانستان کې د امریکا لخوا د 1.1 میلیارډ ډالرو زیات پوځي تجهیزات موجود وو. وحید فیضی د امریکا غاک.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحدو ایالاتونو د سر مفتش دفتر سیګار په یو تازه راپور کې د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی چې په راتلونکي سپتمبر کې دغه اداره خپل فعالیت پای ته رسوي. په دغه درې میاشتنی راپور کې چې د جمعې په ورځ رسنیو ته لیږل شوی، سیګار د خپل فعالیت د بندولو د وړاندیز لامل له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل ښودلی دي. په راپور کې د دغه ادارې د مشر جان سابکو له خولې ویل شوی د ادارې د تړلو لپاره زما وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه منعکس کوي، دا چې طالبانو واک اخیسته ورسره له افغانستان سره د امریکا مرسته کمه شوې ده. په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونځای وایي چې هند د افغانستان په موجوده کړکیچن حالت کې د فرصتونو په لټه کې ده. مامونځي د امریکا غاک سره د یو مرکب ترڅ کې کابل ته د افغانستان لپاره د هند د ځانګړي استازي جی پی سنگ سفر ته په اشاره دا وکړه چې هند د خپلو دښمنانو او اسلام پالو ډلو د مخنیوي لپاره طالبانو ته سیاسي باج ورکوي.
دا اول ځل دی فیضي صاحب چې دا مسول افغانستان، پاکستان او ایران د چارو مسول له وزارت خارجه کې اول ځل سفر هند ته کوي، افغانستان ته کوي. دا د په دې کال کې فکر کوم چې څلورم یا پنځم سفر دی. ولې دا اول ځل دی چې د هند باندنیو چارو وزارت تایید کړ چې جی پی سنگ د باندنیو چارو وزیر سره امیر خان متقی سره، د ملا یعقوب سره او د نورو مسؤلینو سره لیدل کړی دی. نو زما په اند باندې دا د هند په کې ښکاره تغییر دی چې هند نور دې نتیجې ته رسیدلی چې خپل سره خپل تعامل عادي کیو، لکه څنګه چې په سیمه کې نور ممالک لکه ایران او چین په خاصه توګه د طالبانو سره خپل روابط عادي کړی دي، داسې سره خپل روابط عادي کی.
کله کې نور سره واضح کو هند په افغانستان کې کوم ستراتیژیکو هدفونو پسې ګرځي؟
زما په اند باندې درې هغه لوی اهداف دي چې همیشه ډیلی په نظر کې نیولې دي. یو د افراطی ډلو سره، هغه افراطی ډلې چې په کشمیر کې او په نورو مناطقو د هند کې نظامی اهداف په نښه کړی دي، لکه جیش محمد، لشکر طیبه، د هغو یو تعداد جنګیالي ویل کېږي چې په افغانستان کې دي او هند غواړي د هغو مخه طالبان ونیسي. دویمه، د هند نفوذ دی په منطقه کې، هغه نفوذ چې چین لري، هغه تاثیر گذاري چې چین لري، هند د چین سره مستقیم پر رقابت کړي او غواړي په افغانستان کې هغه تاثیر گذاري هند هم پیدا کړي. او درېمه، اقتصادي برنامې دي، اقتصادي پروژې دي چې په هغه کې چابهار شامل دی، په هغه کې ممکن په آینده کې د چاپی د ګیس نلیکه شامل وي، او د اسیا مینا مارکیټ ته یا د اسیا مینا هغه پنځه هیوادونو ته د افغانستان د لارې لار پیدا کول دي چې چا بهر په لاره باندې دی پخوا سرمایه گذاري کړې او په نظر کې لري.
اوس چې د طالبانو حکومت د سرپرست حکومت په اصطلاح واته څوک د هند په شمول باندې پر رسمیت نه پیژني په داسې وضعیت کې دی څنګه ورشي ور سره داسې د تعامل اړیکې او اقتصادي اړیکې وپالي؟
هند یو فرصت ګوري په دې موجوده بحراني حالت کې چې د نه استفاده وکړي او دغه فرصت د ګوري چې چین ایران او پاکستان استفاده کوي د هم په دغه لټون کې دی په دغه هدف باندې کې وګورو چې دی د کابل د سقوط نه یو لس میاشتې پس خپل سفارت فعال کو یعنی ډیر منتظر پاتې نه شو ډیر پرواکټیو یا ډیر بایدار وو سیدل چې په کابل کې هغه فرصتونه چې د دې رقیبانې استفاده کوي دی هم ترې ګټه واخلي نو تجارت شته نه دا هغه څه چې موږ په نظر کې لرل چې چین هند زموږ یو تاریخي دوست دی دلته باندې اصولي سیاست وکړي په تاسو سره هند هغه اصولي سیاست چې د افغانانو توقع ترې و چې هند خپل یو لوی دیموکراسي ده هند یو ولسواک نظام دی دلته به هند ولسواکۍ د لپاره د دیموکراسي د لپاره د ښځو د حقوقو د لپاره عملی اقدامات وکړي هغه په تاسو سره هند هغه تاریخي مسولیت هغه دوستانه مسولیت چې د افغانانو توقع ترې و هغه هند ادا نه کړل
لته څه کې به وستاسو په نظر
زما په نظر باندې د هند تشويش لري چې دغه اسلام پال ډلو ته چې د یو پزیت باندې فعالیت کوي چې هغه ته فرصت ورنه کی خپل امنیتی اندېښنې دي خپل جیو ستراتیژیک او جیو پولیټیکل د منطقې په سطح د دې وګټې دي هغه ایجابي چې د یو سیاسي باج کابل ته ورکی او دغه باج په نتیجه کې د دوی د مخالفینو یا د دوی د دشمنانو مخه طالبان ونیسي او تر اوسه په درې کالو څلور میاشتو کې تقریبا دا کار دی په کامیابی سره تر سره کړی دی
د امریکا د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر جنرال ټرمپ راتګ سره فکر کوي د سیمې په وړاندې په ځانګړې توګه د افغانستان په وړاندې به پالیسیو کې بدلون راشي
زما په فکر باندې ول خو دا د وخت مخکې خبره ده چې په امریکا د ډونالد ټرمپ په پالیسی کې به د افغانستان په وړاندې به د ډونالد ټرمپ پالیسی کې څومره تغییر راشي اول دا چې افغانستان د امریکا په اولیت کې قرار نه لري دویم افغانستان هیڅ اساسي د اجنډا بحث نه په امریکا په انتخاباتو کې نور لوی بین المللي یا په فورن پالیسی د امریکا کې یوکرين غزه چین او نور مسایل ترامپ ته اولیت لري د افغانستان په برخه کې زه فکر کوم تغییر حتمان دی اړین دی خامخا به موږ تغییر پر روان شو بیا شو کې او یا ممکن په یو کال یونیم کې ګورو هغه دا چې کله دوی هم معاهده تر شو د ډونالد ترامپ د وخت معاهده د هغه اغاز کړي و هغه شروع کړي و دا یو ناکامه پروسه و هغه پروسه زیته ونه رسیدلې په ناکامۍ باندې سرته ورسیدلې زه فکر کوم بعضی موارد یا بعضی برخې د دې توافقنامې ممکن بیرته ډونالد ترامپ راپورته کړي
د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تر بریا وروسته به د اوکراین په وړاندې د امریکا په سیاست کې څه بدلون رامنځته شي په دې اړه مفصل ریپورت لرو خو اوس یو لنډه دمه کوو بیا هم خراغ لاس راځو نړیوالو مسایلو ته د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې د غزې په سویل کې د شنبه په سهار د اسرائیل د پاوز په بمباریو کې د څلور خوځو او دوو ماشومانو په شمول ډیر لسنه وژل شوې دي د خان یونس په سیمه کې د نصر روغتون مسؤلینو ویلي چې روغتون ته جسدونه انتقال شوي د اسوسییټډ د خبري اژانس خبريال په روغتون کې د مړو شمیر معلوم کړه ده د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې یو بریډ په هغه خونځي کې شوی چې بې ځایه شوی کورونا یو کې پناه اخیسته و دوو سرچینو ویلي چې د جرمونو نړیواله محکمه به د خپل لوی څارنوال کریم خان د خوا د داشوي جنسي ځورونې د قضیه په اړه جلا تحقیقات وکړي په داس حال کې چې د کریم خان د قضیه په اړه تحقیقات روان دي د یو داخلي سند لمخې محکمه د کریم خان څخه وغوښتي چې د خپل دندنه استعفا وکړي دغه سند چې د رويټرز خبري اژانس لیدل نه پکې نیټه لیکل شوی او نه هم لاسلیک شوی دی سند د جرمونو د نړیواله محکمه د مامورینو لخوا د محکمه غړو هیوادونو ته استول شوی دی کریم خان په ځان باندې لګیدلون تورونه نه مني او په خپل د جرمونو د نړیواله محکمې نه غواړي چې دشته میکانیزمونو لاره دې د قضیه وڅېړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې څارنوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او یوې مشهورې ایرانی اصل امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطیې د عالم مخې د یو افغان وګړي په ګډون په متهمو کسانو رسمن تورونه اعلان کړی دي. د فرانسې خبری آژانس د خبر لمخې د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی وه. د سپای پاسداران د خود ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د ټرمپ په امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر و په یو بریټ کې ووژل شو. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې د سپای پاسداران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره موظف شوی و. د کورونو د معاملاتو په برخه کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ هندي شریک کاپلش مهتا د جمعې په ورځ د مرکې پرات کې ویلي چې دوی به د هند په شپږو ښارونو کې د ټرمپ ټاورز د پروژې کار لا پراخ او چټک کړي. ټرمپ د نړۍ په ځینو برخو کې دنګې ودانۍ جوړې کړې چې هغه کې د استوګنې اپارتمانونه، کاري دفترونه، هوټلونه او نورې اسانتیاوې موجودې دي. مهتا ویلي چې دوی به د ممبئی په شمول په شپږو ښارونو کې د ټرمپ ټاورز په نوم نوې ودانۍ جوړې کړي. د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ د بیا بری ورسته اوکراینیان د امریکا په تګلاره کې د احتمالي بدلون ته ځانونه چمتو کوي. د امریکا په تګلاره کې بدلون د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د جګړې بڼه بدلولی شي. د اوکراین په اړه د ټرمپ اجنډا له کیف څخه د بایدن د حکومت کلک ملاتړ هم بدلولی شي. دا مسله اندېښنې زیاتوي چې ښایي د اوکراین سره د امریکا مرستې په خطر کې شي. په دې اړه د میراسلاو کواندالوس د ریپورت پښتو ژباړه تاسو پام راګرځوم.
اوکراین ته د ټرمپ د بریا د خبرونو پر رسیدو سره د اوکراین د پلازمینې کیب ښار په مرکزی برخه کې د ټرمپ کافی شاپ خلکو ته ویډیا مشروبات ورکړل. دغه 15 کلن کافی شاپ نوښتګر رئیس رومان کرازو په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د امریکایانو په انتخاب خوښ دی.
مونږ فکر کوو د تاریخ له مهمو شیبو څخه یو اوس پیلېږي. مونږ فکر کوو دا ښه خبره ده.
ټول اوکراینیان دغه ډول احساسات نه لري. ځینې د اوکراین په اړه د امریکا په تګلارې کې بدلون ته ځانونه چمتو کوي. د اروپا د تګلارې د څېړنو مرکز څېړونکي مارک ویاګر یو عمومي اندېښنه شریکوي.
ترامپ د زیاتو اړینو پوځي، مالی، ډیپلوماتیکو، سیاسي او نورو مرستو د ودرولو له لارې ښایي واقعا پر اوکراین فشار راوړي. نوموړی به دا کار خپلو ملاتړو ته یو ډول د سولې په توګه ښکار کړي.
شانون کی فکر کوي چې روسیه بل دغه فرصت څخه د آرام او بل زل بریټ کولو لپاره ګټه پورته کړي. مارک ویاګر وای د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ټرمپ ژمنه خي چې دی به خای په روسیه او اوکراین دواړو د خبرو اترو کولو لپاره فشار راوړي.
احتمالا یوازینۍ لاره چې ټرمپ کولی شي جګړه ودروي دا ده چې نوموړی پر اوکراین فشار راوړي، څو جګړه ودروي او اوربند وکړي او د روسیې په شرایطو د نویل شویو سیمو د ورکړې سره موافقه وکړي.
د اوکراین د زیربینا په خوانې وزیر ولادیمیر اومیلین چې اوس سرتیری دی د ټرمپ د حکومت اراده له اخلاصه ډکې خو غیر واقعي بولی.
زه فکر کوم ټرمپ د جګړې د درولو په اړه په خپله خبره کې ریښتینی دی. زه نوموړي ته ښه فرصت غواړم دا ځکه که دا کار وکړي دا به په پیړیو پیړیو کې لومړنی شخص و چې دا کار کوي.
کارپوهان وایي چې د اوکراین له نظره د سولې هر معامله باید د اوکراین خپلواکۍ ته په درناوي او د اوکراین له خاورې د روسیې عسکرو پر وتلو ولاړوي. ځینې اوکراینان وایي چې د سولې لپاره هڅې د امریکا او اوکراین ترمنځ د همکارۍ نوي فرصتونه رامنځته کولی شي.
روسیې ته د کوریایي عسکرو له ورتلو وروسته دا مهمه ده چې په روسیې کې دننه پر بریدونو بندیزونه لرې کړی شي او اوکراین ته د لرې واټن توغندي ورکړی شي. کوریا لا وار د مخه زموږ پر وړاندې د روسیې له اشغال څخه ملاتړ کوي او یقینا موږ په یوه عملي لاره باور لرو، په ځانګړي ډول د اقتصاد په برخه کې.
اوکراینیان په داسې حال کې سولې ته هیله مندي چې پوهیږي په بیړه هوکړه کولی شي د هغوی خپلواکي په خطر کې واچوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډول او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبی الله غازی
موسکا صاپای امریکا غاک پیښور
کولمبیا میزوري
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا غاغ ورته ژمن دی
له مالټیاټ خومبرنه په افغانستان کې یو شمیر کروندګر وای کوکنار ځکه کوي چې د بدیل کخل لپاره مرستي ورسره نکېږي د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د 2023م کال پر راپور کې راغلي چې ساکال د کوکنارو په کخت کې نون نس په سلو کې زیاتوالی راغلی دی طالبان دا راپور نه مني محمد ابراهیم مومن پری ریپورت لري
د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یو انوډیسی د نوی راپور په اساس په افغانستان کې په 2300 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې دي چې د تیر کال په پرتله 19% زیاتوالی ښیي د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي دي چې دوی سږ کال د کوکنارو کښتونه له منځه وړي او د یو انوډیسی راپور ردوي
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعایی که سازمان متذکر نموده اصلا کاملا رد نموده و دور از واقعیت و حقیقت میداند و یا هم ممکن این نظر سنجی قبل از کارزارهای پلیس برای محو مزارع کوکنار در اوایل سال از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد که بعد از آن تمام آن کشتزارها از سوی پلیس محو گردید بناً این ادعا به اساس و باطل می باشد
یو ان او ډی سی داسې مهال د خپل سروي لمخې د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي ویل دي چې بسګرانو ته د طالبانو حکومت بدیلې معیشت هیڅ پروګرام نه دی وړاندې کړی بسګران بیا وایي چې د نورو فصلونو په پرتله د نشئی توکو بازار د ډېرې تقاضا له کبله تیز دی او دا چې نړیوالې مرستې کمې شوې او بسګرانو سره اړینې مرستې نه کېږي او هم بسګران د اجارو په ځمکو لګښتونه نشي پوره کولی نو مجبوره کېږي چې د نشئی توکو کښت مخه کړي
کوکنارو بازار تیز ده دا نور شان او د ترکاری او دا نور شان نی پوره کوي جوار اوربش دا شان بیر ځان نه پوره کوي کوګنار بازار تیز ده پیسې پوره کوي دی خاطر خلک کوشش کوي کوګنارو کوي او د بازار ته زیات امداغه ده چې کوګنار خاطر کوي او دا نور شان پیسې نه پوره کوي د کانې خاطر پټي جاره دي او په پوبای دي دا شان پوره کوي خلک کوشش کوي چې کوګنارو کوي
دا لامل نه ټول دی اندادی چې د کوکنارو فائدہ ډیر ده او د دینورو کښتونو فائدہ کم ده خو غټ لامل امداد چې د خارجي او خوانه نه د مرستي بندشي وي دي مرستي نشته ده نو بزګرم پدې کې نه دا سوچ کړای دا چې وسه د نور شیان دومره مزدوري نه جوړي او بس کوکنارو مصرف کم ده غټ ډیر ده
د یو ان او ڈی سی د سروے مخې سکال د افغانستان د کوکنارو د کښت جغرافي هم له سویلي ولایتونو شمالي شرقي ولایتونو ته تغیر کړي او 95% کوکنار دغل تکرل شوی دی. د راپور په اساس د وچو تریاکو قیمت هم سکال لوړ وو او د دې کال په لومړني نیمایي کې یو کیلو تریاک تر $130 قیمت درلود. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاک.
او په ننګرهار کې ګڼ شمېر مېرمنې د لاسي صنایعو په جوړولو بوختې دي. د ممتاز پونم دغه کارخونه په کار بوختې مېرمنې له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د دوی د تولیداتو لپاره ښه بازار وموندل شي. د کارخونې مسؤلین وایي کتر ملاتړ ونه شي نو ښایي دا کارخونه د اقتصادي ستونزو په سبب وتړل شي. نورحال د شمس آریان په راپور کې.
دا په ننګرهار کې د ممتاز په نوم د لاسي صنایعو جوړولو هغه کارخونه ده چې په ورځني ډول په لسګونو میرمنې دلته په دنده بوختې دي. دغه میرمنې د وړیو څخه د تار جوړولو او غالیو اوبدلو ترڅنګ افغاني جامې هم ګنډي. بصیره سوهاک چې له کلونو راهیسې په دې کارخونه کې په کار بوخته ده، د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي.
دغه مارکیټینګ او دغه څمنګ آزادی مونږ ته راکړي چې دغه مارکیټینګ خپل آزاد ډول وکړو. مونږ خپل دغه یو بازار د مونږ یو بازار مندنې اوس مونږ یې ګنډو. ولې کور کلی کې خرڅو، کور کلی کې خلک راځي، کوم میلې، کوم نندارتونې، کوم مونږ ورته معرفي کی خو دا خدا سودا هم کیږي او کوم معرفي نه کی نو بس کور کلی دا نو کور کلی کې دغه کار د روان ده. نو بازارونه نه لرو چې بازار ته مونږ ویسو.
د اغلی سوهاک ترڅنګ په دې کارخونه کې داسې میرمنې هم په کار بوختې دي چې له ښوونځي او پوهنتون څخه فارغه سوي دي. سادیه چې له تیرو دوو کالو راهیسې دلته په دنده بوخته ده وایي هڅه کوي چې د اقتصادي ستونزو په حل کې د خپل پلار سره مرسته وکړي.
خوشاله یم چې دلته کار کولی شم او خپل کورنۍ سره په اقتصادي لحاظ مرسته کولی شم او د هغوی لپاره یو څه کولی شم.
کورنۍ کې 15 نفر یو، پلان مو وزګار دی. اقتصادي وزمو مخ کې بيخي بدره شي وو خو اوس چې دلته موږ خويندې لکه سکار کو لکه بهتري پکې راغلي ده. خو نسبتا د پوخا په شان خانه ده، خو بهتري پکې ډیره راغلي ده.
بل خو د ممتاز شرکت مسؤل روهیت خان کڅه هم د میرمنو د اقتصادي ودې لپاره ورته شرکتونه شګنی، خو هم مهاله د لاسي صنایعو لټکني بازار شکایت هم کوي. نوموړی وایي که وضعیت همداسې ادامه وکړي دوی هم مجبور دي چې خپل شرکت وتړي.
اوس نسبتا اقتصادي وضعیت د خلکو صفر شوی ده او خلک نه غواړي چې دغوم نه خپل دغه لباس او دغه څه وکړي. نو خلک کوشش کوي چې خپل مصارف راکم کړي. دوره دي نو دغه شانو بازار موندنه له پخوا څخه ډیره کم رنګه شوې ده. نو د حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لاسنیوی وکړي، زموږ ملاتړ وکړي. د اړوند موسساتو څخه غوښتنه کوو، د ملل متحد څخه غوښتنه کوو، د نورو اړوند ادارو څخه غوښتنه کوو، د نړیوالو څخه غوښتنه کوو چې د میرمنو سره په دغه شرکت کې میرمنې کار کوي د دغه میرمنو ملاتړ وکړي.
که څه هم د افغانستان لاسي توکي په نړیواله کچه د کیفیت له نظره زیات شهرت لري، خو بل خو د لاسي توکو جوړونکو میرمنې د اوسني ناوړه اقتصادي وضعیت په سبب لشته بازار څخه خوشاله نه دي. دغه میرمنو په خبره چې د لاسي توکو د بازار موندنې په موخه باید اړوند ادارې زیات پروګرامونه په لاره واچوي. شمساریان، امریکا.
پښتو خبری خبرونه هم دومره واسطه سو لملتیا څخه ډیر زیاته مننه کوم. تر بل خبرونه پورې علامو مالشه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.